آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 مریض کال د قوس اتمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 9 نیټې سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټکی
روسیا په ترکیه اقتصادي بندیزونه لګوي د یونان او مقدونیه ترمنځ په سرحد باندې اروپا ته د روانو مهاجرو او د مقدونیه د پولیسو ترمنځ نښتې سوي دي او نن به افغانستان د عمان سره په دوبۍ کې د کرکټ لوبه وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې د پکتیا او خوست والیان وایي چې په یو ګډ امنیتي پلان باندې کار روان دی د عامې روغتیا وزارت وایي غواړي چې په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پولیو د واکسینونو کمپاین پیل کړي د سوریه او عراق زیاترو مسلکي ځوانانو اروپا ته مخه کړې ده او د افغانستان د مهاجرو د راستنېدو د چارو وزارت وایي چې ګاونډي هیوادونه باید د پخوانیو پروتوکولونو په رڼا کې د افغان مهاجرو سره چل چلند وکړي لومړی له روخان نورزینا د دې سات خبرونه واورئ
السلام علیکم او دا هم د خبرونو تفصیل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه د اقتصادي بندیزونو د لګولو فرمان لاسلیک کړی دی نور تفصیل به د شقلا رحیمزوی په دغه ریپورت کې واورو
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه د اقتصادي بندیزونو فرمان پرون څلور ورځې وروسته له هغه لاسلیک چې ترکیه د سوری سرحد سره نږدې د روسیې والوتکه وویشتله او رانسکور کړه د بندیزونو په اساس به د ترکیه څخه روسیې ته د ځینو محصولاتو واردول بند شي او په روسیې کې به د ترکیه کارکونکو قراردادونه هم تمویل نشي بندیزونه به په روسیې کې د ترکیه تجارتي ادارو په کاروبار هم تاثیر وکړي دا بندیزونه به د راتلونکي کال د جنوري په اوله عملي شي په بندیزونو کې دا هم راغلي چې د روسیې څخه ترکیه ته د چارټر شو یا کرایي الوتکو پروازونه هم بندیږي د هغه وخت نه چې ترکیه د روسیې الوتکه راغورځولې روسیې ګواښ کړی و چې غچ په اخلي د روسیې د الوتکې د راغورځولو پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات خړپړ کړي دي پرون د ورځې په سر کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د روسیې د الوتکې د راغورځېدو په اړه د پښیمانۍ اظهار وکړ هغه وویل چې هیواد یې د پیښې په اړه په رښتینې توګه خپه دی او ښه به وه چې دا پیښه نه وای شوی اردوان د پوتین څخه غوښتنه وکړه چې د پاریس د کانفرنس په جریان کې دې ورسره مخامخ وګوري تر وسه پوتین په دی اړه څه نه دی ویلي
دا واشقلا رحیمزوی چې په ترکیه د روسیې د بندیزونو په اړه ریپورت راکړ د یونان او مقدونیه ترمنځ په سرحد باندې اروپا ته د روانو مهاجرو او د مقدونیه د پولیسو ترمنځ نښتې سوي دي مهاجر هغه مهال په غوسه سول او د مقدونیه په پولیسو د ډبرو وارونه وکړل چې د مقدونیه چارواکو وغوښتل چې په سرحد باندې سیم خاردار ولګوي چارواکي وایي چې په نښتو کې د مقتونی اتلس پولیس زخمیان سوي دي د مهاجرو د مقتونی د پولیس ترمنځ نښتې لنډې خو شدیدې وې د مقتونی د کورنیو چارو وزیر ویلي دی چې دوه ټپیان روغتون ته استولې دي او نور سطحي ټپیان سوي دي پولیسو د مهاجرینو په خلاف پلاستیکي مرمۍ او وشکې بیوونکي ګاز استعمال کړی دی خدای نه دی ویلي چې څومره مهاجر ټپیان سوي دي د سره صلیب د سازمان او نور غیر دولتي ادارو چارواکو ویلي دي چې د شلو مهاجرو درملنه یې کړې ده دوی ویلي دي چې دغه مهاجر په سر زخمي سي وو او د ګازو له امله یې د سا ایستلو مشکلات پیدا کړي وه ملګرو ملتونو په سختو ټکو د مالي په شمال کیدا کې په خپلې اډې باندې راکټي بریدونه غندلي دي په برید کې د ملګرو ملتونو دوه ساتونکي 216 ځواکونه او یو ملکی قراردادي وجل سوي دي او لشته لږه شل نور ټپیان سوي دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مالي د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د شنبه د ورځې د برید په اړه دي پلټنې وکړي او دغه برید عاملین دي محکمې ته راکش کړي د فرانس پریس د خبري اجنس له قوله د القاعده سره د تړلې ډلې انصار الدین ډلې ویلي دي چې برید دوی کړی دي په نایجیریا کې د باکو حرام د ډلې وسلوالو چې د اسلامي دولت ډلې ته وفادار دي د جمعې د ورځې د ځانمرګ برید مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی د جمعې د ورځې په برید کې چې نایجیریا په شمال کې د کانو د ښار سره نږدې د شویه ګانو په مراسمو کې وسول 22 کسان ووژل شول. پرون د شنبې په ورځ د باکو حرام ډلې پر ټویټر یو بیان خپور کړ چې دغه برید مسؤلیت یې په غاړه واخیستی. د امریکا د کلورادو ایالت کې د خلک د هغو درې کسانو ویر کوي چې د وسلوال لخوا په جمعې وژل سی وو. پیښه د جمعې په ورځ هغه مهال وسوه چې وسلوال د رهنمای فامیل په یوه کلینیک کې ډزې پیل کړې. په ډزو کې یو پولیس او دو ملکیان ووژل شول او نور کسان ټپیان شول. پولیس وایي چې د پیښې د ځای محاصره د جمعې په شپې باندې هغه مهال ختم شو چې مشکوک کس چې 50 کلن رابرټ لویس دیر نومېدی پولیسو ته تسلیم شو. دغه مشکوک کس په اړه پولیسو او د هغه ګاونډیانو ویلي دي چې یوازې ګرځېدی او د چا سره کار نه درلود. ځینې ویلي دي چې هغه دماغي تکلیف درلود، خو چارواکي تر اوسه دا نه دي ویلي چې د مشکوک کس انګیزه څه وه چې په دغسې یو اقدام یې لاس پورې کړی دی. او د کرکټ د لوبو په لړ کې هانګ کانګ افغانستان ته ماته ورکړه. پرون هانګ کانګ افغانستان ته د کرکټ په شلاوریزو لوبو کې ماته ورکړه. لومړی افغانستان منډې وکړې چې هانګ کانګ ته د 123 منډو هدف وټاکئ، خو هانګ کانګ دغه هدف په وروستي اور کې پوره کړ او افغانستان څخه لوبه وګټل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د عمان د لوبډلې سره د کرکټ لوبه وکړي. لوبه به نن سهار د دوبۍ په وخت په 10:00 چې د افغانستان په وخت 9:30 کېږي پیل سي. دا وو د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ واشنگټن زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د پکتیا او خوست ولایتونو والیان وایي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفونو د ځپلو او د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي په حقله په یو ګډ پلان باندې کار کوي. په مکللې سیمینا زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د خوست او پکتیا والیانو په خوست کې یو ګډ خبری کانفرنس ته په خبرو کې د امنیتي ستونزو د حل او د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو لومړی د دواړو ولایتونو د چارواکو پر مضبوطو اړیکو ټینګار وکړ. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا وویل چې دا کار د امنیت پر تامین سربیره د کاري اړیکو پراختیا په سوداګریزو چارو کې د اړینو اسانتیاو رامنځته کولو او د قومونو د متحد کېدو لامل ګرځېدای شي. هغه په دې اړه داسې وویل:
دلته بشری کې ناس سره کو تر څو بورو کو شو د خپل ستونزې د یو بل سره په تفاهم په منځ کې وای ورو د حل لارې ورته پیدا کو، ځکه چې د فاصله کې په منځ کې نو منځ کې سوی تفاهمات پیدا کیږي او نور خلک هم په کار کوي. اې دې سره په څنګه کې اقتصادي مسایل دي، څنګه مونږ کو شو چې د هماهنګ کو او په شریک باندې کار وکړو. څلورو موضوع د زراعت موضوع چې مونږ کو شو په شریک باندې شریکی پروژې پیدا کو.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د غرضیا تکړه چې د امنیت په مخ کې د شته غوښونو د مخنیوي لپاره اړینه بلل کېږي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو په حکله نظامی عملیات ترسره کړي. د خوست والی حکم خان حبیبي یاد شوی خبری کانفرنس ته وویل چې د همجواره ولایتونو د چارواکو ترمنځ همغږي او مرسته کول د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مهم او اړین رول لوبولی شي. ښاغلی حبیبي زیاته کړه که دغه ګډې ناستې او پلانونه دوام ومومي، نه یوازې د خوست او پکتیا بلکې د هیواد د ډیرو نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت هم مثبت اغیز لرلی شي. والی حبیبي وویل:
د خوست امنیتي ارګانونو هغه مرکزی قومندانۍ او ادارې په پکتیا کې وجود لري، نو دې په خاطر ډېر اړینه ده چې زمونږ او د دوی تر مابین دغه ناستې وجود ولري. په سرحدي قواو کې، په ملي پولیسو، په اردو، په ټولو هغه امنیتي ارګانونو کې چې زمونږ او دوی مشترکات لرو، خصوصا سرحدي موضوعات چې پکتیا او خوست تر ډېره حده سرحدي ولسوالۍ لري، د خوست امنیت په دوی تاثیر لري او د پکتیا امنیت متقابلا د خوست په ولسونو او د خوست په امنیت باندې تاثیر گزاره ده. مینا اندغه موضوع زمونږ لپاره د ارزښت نه ډکه وه.
په دې وروستیو کې د جنوب ختیځو ولایتونو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ډاډمن بریښي، خو امنیتي چارواکي د مخالفو وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو له لوري امنیتي ګواښونه ستره ننګونه بولي. د خوست امنی قومندان مل پاسوال فیصله غیرت یاد شوی خبری کانفرنس ته خبرې کولې. د دغو ګواښونو د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره د امنیتي ارګانونو د چمتووالي خبر ورکړ.
سنت سو مشکلات تحرکات دی بودیان شته، پکتیا کې هم شته، پکتیکا کې هم شته، خوست کې هم شته. چې البته د پاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزی دولت نه اخیستي دي او ځینې تصمیمونه هم نیول دي چې په آینده کې په کوم وخت به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دغه مخه هم ونیول شي.
په همدې حال کې د پکتیا، خوست او پکتیکا چارواکي هغه راپورونه تش اوازې بولي چې ګنې په ځینو لرې پرتو یا سرحدي سیمو کې داعش یا د اسلامي حکومت وسلواله فعالیت شروع کړي.
تروسه پوره د داعش په نوم کومه ډله د دوی شتون یا د دوی فعالیت تروسه پوره پسترګو شوی نه دی او نه لیدل شوی دی. کدا خبره پیدا هم شي ان شاء الله تعالی امنیتیز وکونه او د خوست مېړنۍ غیرتي ولس چې د خپل وطن دفاع کړی دی د دوی په مټو به هیڅ ته اجازه ورنه کړو چې دلته کوم فعالیتونه شروع کړي.
دا مهال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار او جنوبی ولایت هلمند کې د داعش وسلوالو شتون رسمي تایید شوی. دوی له افغان حکومت او طالب وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په پام کې لري چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ د واکسین ورکولو د فعالي کمپاین د شروع یو فعالي کمپاین د هیواد په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې عملي کړي. دغه پلان به سبا د یکشنبه په ورځ د نومبر په 9مه چې د قوس اتمه کېږي پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي. پام وکړئ په دې حال په دې اړه نور حال لکابل نه د خبريال محمد عیاس په ریپورت کې.
ټاکل شوی دا د پولیو واکسین په دې کمپاین کې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په لاره چول کیږي تر 4 میلیونو زیات هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو ښکته وي واکسین شي. پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډا کمپاین وروسته تر هغه پیلېږي چې په دې وروستیو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې د ننګرهار ولایت په مومندرې او لالپورې ولسوالیو کې پیدا شوې. د امروختیا وزارت د کتلوی مافیات مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب په دې اکله امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل. دا فرعي کمپاین د نومبر په 9مه پیل او د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان په 14 ولایتونو کې دوام لري چې په دې کې ننګرهار ولایت هم شامل دی. دا درې ورځنی کمپاین په دې خاطر پلان شوی چې د پولیو وروستیو پیښو ته ځواب ووایو او په پلان کې لرو چې په ننګرهار کې تر 15 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان واکسین کړو. خو د امروختیا وزارت چارواکي د تیر په شان اندېښنه لري چې د امنیتي ستونزو له امله کېدی شي په دې کمپاین کې یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې شي. بیا هم د ننګرهار، هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې د راپورونو په اساس یو شمېر ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، خو هڅې روانې دي له واکسین پاتې ماشومان تر خپل پوښښ لاندې راولو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا هم له کورنوي غواړي هغه روغتیايي ټیمونه چې د دوی د کورونو دروازو ته ورځي د خپل ماشومانو په واکسین کولو کې ورسره همکاري وکړي. پاسیمه کې افغانستان او پاکستان دوه هغه یوادونه دي چې د پولیو وایرس په کشتون لري او په افغانستان کې روان میلادي کال رئیس تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته رسیدلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
چڑی
دا د امریکا غا واشنگتن د مخستان وو بجی او نه څولېخ دقیقي د بشری مرستو در سوالو نړیوالې ادارې وای د سوری او عراق نه چې دا وخت کوم خلک اروپای هوادونو تزي اکثره مسلکی ځوانان دي او اروپای هوادونه دي د هغوی نه ویرا نه کوي بلکې د هغوی دو مسلکی مهارتونه نه دي ګټه واخلي. نور تفصیل له بروکسل نه د امریکا غا خبريال جیمی ډیټمر پر رپورت کې واوري.
شلکلن عبدالسلام سوریایی ځوان ده چې ترکیه ته د خپل کورنۍ سره تللی. په سوریه کې د هغه د لوړو زده کړو د بشپړېدو مخه کورنۍ جګړې ونیوله او اوس کوښښ کوي چې دا کار په ترکیه کې وکړي. عبدالسلام په ترکیه کې د کار پسې ګرځي او نوره کومه هیله نه لري چې بیرته به خپل هیواد ته ستون
شي. Days are passing.
اوس چې روسي هم زمنګ په هیواد کې مداخله وکړه نور نو د حل کومه لار نه ده پاتې. ورځي او حتی کلونه به همداسې دي. ما پنځه کاله انتظار وسته چې یو ورځ به هر څه سم شي او زه به لوړې زده کړې وکم. خو به مې لیدل چې زما ارمان به هیڅکله هم پوره نشي. ما هم پریکړه وکړه چې اروپا ته لاړ شم او هلته خپلې لوړې زده کړې وکم او یو نوی ژوند. عبدالسلام په سوری کې د جرابلس وسیدون کې دی چې وسته اسلامي دولت یا داعش ته جګړه مارانو په لاس کې دی. هغه وایي په دې نه پوهیږي چې ولې اروپایان دې مسلې ته په رڼا سترګه نه ګوري چې اکثر مهاجرین مسلکي او پوه کسان دي او کولی شي چې تریپورا دوی غیر قانوني مهاجر مني نو ولې په خپل سفارتونو کې ځینې قوانین او شرایط نه جوړوي چې خلک وکړي شي هلته ورشي او د ویزې د اخیستو لپاره خپل کاغذونه ورکړي. کچیرته خلک په شرایطو برابر وي هغوی کولی شي چې په قانوني توګه اروپا ته راشي. عبدالسلام یو ځینی کس نه ده چې د پناه غوښتونکو لپاره د یوې فعالې او منظمې پروسې د جوړېدو غوښتنه کوي. اکثره پناه غوښتونکي او د خیریه موسسو کارکوونکي په دې باور دي چې کچیرته منظمه پروسه موجوده وي پناه غوښتونکي به په اوبو کې د ډوبېدو د خطر نه وژغورل شي او هم به د قاچاقبرانو لاسته ورنشي. د مرسي کورټ د نړیوالې خیریه موسسې د پالیسۍ د چارو مشر بینډیکټ ډیمسی هم په دې باور دی چې پناه غوښتونکو ته د بوج په سترګه نه بلکې د یو فرصت په سترګه وکتل
شي.
دا وخت دی چې سوریا په تعلیمي لحاظ یو پرمختللی هیواد دی او اکثره خلک پکې تعلیم یافته دي چې اوس د هیواد نه وځي او اروپا ته ځي. ښاغلی ډیمسی وایي د منځني ختیځ، افریقا او افغانستانه چې کوم مهاجر یا پناه غوښتونکي اروپا ته ځي هیلې او لیوالتیا لري. دیمسی وایي هغوی د اروپا نه خیرات نه غواړي او نه هم په دغه هیوادونو کې د ورانکارۍ فعالیتونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زموږ د دې خبرونې وروستۍ موضوع. د کډوالو او راستنیدونکو مهاجرو د چارو وزارت وای چې د افغان مهاجرو د قربه هیوادونه به وغواړي چې د کډوالو د راستنولو پروسه باید د پخوانیو تفاهم لیکونو لمخي. د دغه وزارت یو وایان اسلام الدین جرأت د خبره د شنبې په ورځ د ازادۍ د رادیو د خبریالې مرزی احمد زیسرا کړی ده په مرکه کې کړی ده. پام وکړئ ریپورټ ته.
له خطرناکو لارو څخه تیریدل، په اوبو کې ډوبېدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کېدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا یې د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکینۍ تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوی ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوی افغانستان ته د مخکینۍ تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو لمخې تطبیق کړي.
راپور نوای چې ټاکل شوی ناروی یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوی لخپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروی هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. ل دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی وو سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو خلاص واخلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هر ډول اقدام چې اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني مهاجرتونو څخه مخنیوي کوي ورڅخه توت هرکلی کوي. خو دغه وزارت وایي چې دغه کمپاینونه باید د افغان حکومت سره په همغږي جوړ شي. په عین حال کې د ولسی جرګې د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناه غوښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوي وکړي. د دغه کمیسیون یو غړي پروین درانی ویل
د حکومت مشرانو نه ده خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زمای ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته چې دوی بیرته وطن ته را جبر زور په ستم را ونه لېږي په دې چې په ډېرو مشکلاتو تللي په ډېرو ستونزو تللي دي.
له تېر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا یو لکو 50,000 افغان کډوال اروپا ته رسیدلی او زیاته برخه جرمنی ته تللی دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ټولو اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې له سخاوت څخه کار واخلي او هغوی په زوره له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه د اقتصادي بندیزونو د لګولو فرمان لاسلیک کړی دی. پوتین پر ترکیه د اقتصادي بندیزونو فرمان پرون څلور ورځې وروسته له دې نه لاسلیک کړ چې ترکیې سوریې سرحد ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه وویشتله او رانه سکوره یې کړه ده. د یونان او مقتونیې ترمنځ په سرحد باندې اروپا ته د روان مهاجرو او مقتونیې د پولیسو ترمنځ نښتې سوي دي. مهاجر هغه مهال په غوسه سول او د مقتونیې په پولیسو یې د ډبرو وارونه وکړل چې د مقتونیې چارواکو وغوښتل چې پر سرحد باندې سیمې خاردار ولګوي. چارواکي وایي چې په نښتو کې د مقتونیې 18 پولیس زخمیان سوي دي. ملګرو ملتونو په سختو ټکو د مالی په شمالي ښار کیدا کې په خپل اډې باندې راکټي برید غندلی دی. په برید کې د ملګرو ملتونو 216 ساتي عسکر او یو ملکي قراردادي وژل سوی دی او لږته لږه شل نور کسان ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مالی د حکومت نه غوښتي دي چې د شنبې د ورځې د برید په اړه دې پلټنې وکړي او د دغه برید عاملین دې محکمې ته راکش کړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د ډلې وسلوالو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې د وفاداری اعلان کړی دی، د نایجیریا په شمال کې د جمعې د ورځې د ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د جمعې د ورځې په برید کې چې د نایجیریا په شمالي ښار کانو کې وسو، د شیعه زیارت کوونکو په مراسمو کې دغه برید سوی دی او 22 کسان یې وژلي دي. پرون د شنبې په ورځ د بوکو حرام ډلې په ټویټر یو بیان خپور کړ چې دغه برید مسؤلیت یې پکښې په غاړه واخیست. د امریکا د کلورادو په ایالت کې خلک د هغو دریو کسانو ویر کوي چې د یو وسلوال لخوا وژل سوي دي. پیښه د جمعې په ورځ هغه مهال وسوه چې یو وسلوال د رهنمای فامیل په یوه کلینیک کې ډزې پیل کړې. په ډزو کې یو پولیس او دو ملکیان ووژل سول او نه نور کسان ټپیان سول. پولیس وایي چې د پیښې د ځای محاصره د جمعې په شپه هغه مهال ختمه سوه چې مشکوک کس چې 50 کلن رابرټ لویس دیر نومیږي پولیسو ته ځان تسلیم کړ. دا مشکوک کس په اړه پولیسو او دغه ګاونډیان ولیدي چې یوازې ګرځېدی او د چا سره کار نه درلود. ځینې ولیدي چې هغه دماغي تکلیف درلودی. او پرون هانګ کانګ افغانستان ته د کرکټ په شلاوریزو لوبه کې ماته ورکړه. لومړی افغانستان منډې وکړې چې هانګ کانګ ته د 123 منډو هدف وټاکي، خو هانګ کانګ دغه هدف په وروستي اور کې پوره کړ او د افغانستان څخه لوبه وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن خپله دوهمه لوبه د عمان سره وکړي. لوبه به د سهار په 9:30 پیل سي او دا لوبه په دوبۍ کې کیږي. دا وو خبرونه.
د موسم احوال نن د یک شنبه په ورځ د کابل او د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات د سنډي ګرد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 3 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه اټکل شوې ده. په مهترلام کې نن د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 14 اټکل شوې ده. په بامیان کې تودوخه لوړه درجه منفی 1 او ټیټه منفی 14 اټکل شوې ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 2 درجه اټکل شوې ده. همدارس په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 9 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 9 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.